السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ومې ورځې او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتورۍ تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې ده د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلود، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې له ټرمپ سره په وروستیو کې په یوه مناظره کې ډیر کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو د تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنورۍ تر 6 نیټې پورې د امریکا ولسمشر وي. هغه که څه هم د خپل ځان پر ځای لومړی مرستیاله کمالا هارس د نوماندې په توګه وټاکله او ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو دا وروستۍ پریکړه به د ډیموکرات ګوند په کنګره کې کیږي چې د دې ګوند نومانده به کمالا هارس پاتې کیږي او که بل کس ورته ټاکنو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یو لوړ پوړي غړي او د دغه ولایت د ترانسپورت پر مشر ملازرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی دی چې تراس کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. وړاندې راغلي چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه برید تایید کړي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د اعدام شوي بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 2000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څه شمېر یې په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې د اکثرو جرمونه یې د مخدره موادو له کاروبار سره تړلي وو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفوني اسانتیاو خدمات چمتو شول. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته ویلي چې افغان بیسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوي چې ورسره د منډول شاوخوا 70% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه واشنگټن ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سګنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. دې ډلې ویلي دا کار یې د اسرائیلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونه د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لایو متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښې دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایی زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیزه الوتکه په کور جوړه کړې او اوس د نړۍ په چکر وتلې. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په 11 اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استازو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی، تر اپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو.
مسلم لیگ دا بنیادی روحانیت نے استعفا ور کوم چې زما بچی دی وجلی شو دغه له څوک تاسو نشی کولای زه دې د پاره وشت شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپورسان ځایی خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سه شنبې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود ورسالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې ودوی چې کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورننوتی وو اور باندې ورغلی وي. خوراکي مواد د مازه تللو نو د پرون نه سم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دی او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیلا خفا یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. دلته
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شي سونې ورلاندې شي دغه پورې کورونو کې پور خلک ورلاندې شي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای د دې چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړي ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغه خپل علایق د عیسینا لري کړل او د امریکا سره د دې چاګې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو او نظام بدل شو دوی دفتا هغه ډله چې په ګوښه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شاو وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د انتخاب له لارې ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلې او ګلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي، او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بل خوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډېره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه ریښتیا خبرې، زه خپله نظامي سړی یم، حکومت نه اوس پیلن خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو و تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دی راغلی،
نه چا پوښتنه کړې ته ودرېږې دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
پوهېږي. څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي؟ دقیق راته ویلی شي؟
تقریبا 10 تورسونه خو ډېر ورلاندې شوي.
د چې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، او زخمیان؟
زخمیان خو ډېر دي.
زمونږ ماشومان تقریبا دا درېمه څلورمه ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده، مونږ خپل بچو ته ورکو، مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوړې وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو سي نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي، نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زمونږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي، نو دا خلک زمونږ استاذو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ وي چې کوم ضرورتي یې هغوی د پوره کول کې ورسره حل ځلې.
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی دا به سایر تکینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي، او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغې هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیګ کې یم، نو زه د دې خپل بچي دپاره یم، د پښتون د بچي دپاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګڼې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال ناراضي چې زموږ دا غمو کې شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زموږ مسلم لیگ ورونه هم دا ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم اسلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیره اونۍ په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلي او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاره زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړینې وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر ورور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قومي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شېبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوه زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لینا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لینا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانه د ویره د مختمو سره خبره وکړې چې مېر کړي چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یو وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي وی ته چیر ته مې لاوي وی وی چې چې زه ډیر شم مېر کړي ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو ځستې دای دای نه دا سرو غای چې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
او دې چې کله دی باندې حمله وکنه تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته ورو ور ځای ولې خبر راکړه ما سیر تا ول خپل ما سیمر دا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای دی مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و په صحیح ځکه په سوی اسلام آباد ته می دن ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل
اے شاعر نه تا وی
بچی ہوں پاتی شیوی دنوں د بچو بھائی اس سوک کفالت بے سوک کبھی
بے سوتی گیلا من دبا ورنا دی آری سوتی یو مل ما سکای جائے دا سارا وی دا گیلا من سارا شہر دا
او دا سی ہم ملے کی گی چی دا دوی باہر ملکی ہم یو خزشتنو دے کس حقیقت شتا دے
بلا شتا افغانستان شے دا
داغی ما شمان شتا
نا دا غاز
تا سو غختن اسا دا حکومت نا یا نور چی کم واکمن دی داغوی نموسا غختن دا
میزو آمن دن غسلی چاو ندن غسل چا آمن بکرش ورڈا واو ما
او گلمن بانے چکم و خل کو ہم لکڑ دا نو داغی حوالے سر سوائے تاسو
حملہ چپے کڑی دا ہے پاتا متا نہ لگی دا چے چا دشمنی ہاں سے حکومت پہ ہاتھ چھیرے لوڑ شتا کائے تمام لیے ویری تا کے ایسا ایک سارا ایک غانا و دشمنی پل شیرے دا دنیا وا وام تا خیر غوش چے خدا پاتا چے بے عزت آنا کات
پیغام سور کول غواڑے اخیرہ کے
اے چنینا سماو کی دا سے انتہام ہوئر کو اچھے تیپاک وشی لیرا ایسا نا دیکھڑی پاستو نتا آوے چھے تیپاک وکے چھے دارا بید دا دا باکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی میرا ایسا سارار وچا تا نا دا ویر کڑا کو دا چھے پاستانت آوے چھے تیپاک وکے چھے نو دا با دا باکاوی
د ګلمن وزیر مور ته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنې په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی سرچینه زیاتوي ښاغلی ستنگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادي راډیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس تنگزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده تنگزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتونکی ده والی چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیساب یو معتدل نظام تعهد په دوحا کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خودل شول. دوی ټول وتنبول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی دی، هغه سالم انتقاد پیساب په دی دی چې دی دی هغه دغې لحاظ نه کوي چې دی دی فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا، بلکې د عامه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسیلن مخالفینو کې دی.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د منظور پښتین غو ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. کته هم ډیرو دا د هغه بهادری بللې او له عاطفي لحاظه استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نخان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګرویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هېواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبه خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پات ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول، او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي، چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a waving, where you fly. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې پنځلون یو څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلن لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نن اسکلونو اسی جام موږ لوبولای د 19 کلونو کوالیفایینګ راوند شي اوتوي هغه هم کړی دا په آیرلند کې بیا د 19 کلونو ورلد کپ مملو ولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا غینا بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او ون ڈے لسٹ ڈے میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل میں کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ وه نور بعضی نور شخصی لیگونه چې هغه من داخلي لوب ولیدی نو بس دا غږ ما ده که ټول سناریو چې په افغانستان کې راغله
تاسو ول چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړی دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنی لوب مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړو تو یو ہی شارجا کے دو لو ویل ترما کری ون انٹرنیشنل اور فور ڈے میچوں میں زمبابوے کے خلاف کری آگا پہ زمبابوے کے اور نور پاکستان کے خلاف میں لو بھی کری پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان اور دی خارون کے منگا سفر اندر لو دل نو دہا غلو بھی چھما ملی ٹیم کی کڑے ہو اور بعضی ٹورنامنٹوں نور ہم ہوئے ای سی سی ٹرافیاں نے تبھی لے آگے کی دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیم حساب ما او په دې ایسی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړی وو او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نیشنل ټیم وو نو پاری کوم ولو ویدلما نو یعنی د افغانستان په نمایندګی مې ډېر لوبي کړې ده
تاسو دند اپ لوبډله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وای یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې هم لوبي کومه نو زما پوزیشن فلورم نمبر یې یعنی بریک آسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غزما پوزیشن پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په همدې پوزیشن لوبېدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم څلورم به هم یا پنځم وم
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
ښه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو یو هغه مې په فرس کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ما ټاپ کرکټي دی عمل کی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د عمل کې درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولای او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګ اوسې کیږي دا دلته برټش فامیلی لیګ او ته وای پاره کوم ز لوبې کوم او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاره کوم ز لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتاب دی عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي ووسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، زما پرفارمنس پورې تعلق لري چې څومره پرفارمنس د کومه او فټ اوسم. نو بیا زه کولی شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ داسې یو لوبه ده چې څومره فټ اوسې او پرفارمنس دې وي نو ته مخکې تلی شي. نو ما خپل په فټنس باندې هم کار کوم، دلته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل روان سات یعنی زه لګیم کوم. نو هغه ټول تا فټنس پورې او تا پرفارمنس پورې دا چې کومه ته فټنس لمو ته کوي شي چې مخکې لاړ شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي که یوازې کرکټ کوي؟
بلې هو. نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کېږي نه، نو کار کوم. بلې وو.
بیا کار او کرکټ هم زمانه کېږي؟
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمنګ یې ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کېږم بیکاره کېږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخته کېږي نه، هو نه نیم بجې. بیا زه کولی شم چې خپل تمرینات په هغې ټایم کې مثال د کار نه بعد کله زه فری اوسم بیا زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکړم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولی شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بلې هو، واده مې کړی، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته د وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول تر رسېږي شم او لګیم رسېږي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بلې هو، دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبې هم کړي دي، خارجي لوبې هم کړي دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي. والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او خې ټوکی کوي، ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدی په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیاتې سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوکی وو، مثال الکان به یې څنګولم، الکان سره ټوکې به یې کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت موږ تیر کړی او ټوکې الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو نو ټول به سره ښه لکه یو کور غونې یو فامیل غونې به موږ سره وخت تیر کړی وو. یعنی ښه وخت موږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدی؟
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې ده د بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی پسله، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه ورځې، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري و مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتیو کې راځي که نه؟ بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ، که څنګه؟ دغه تجربه اورېدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بله و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو، مثال سر معلم او استادانو که نه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله بعضي لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به و، مثال په میاشتو میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفې دا لږ خبره نه، خو بیا هم توفې
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله توفې به مثال توفې به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته هغه نشته پلیران ته، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باریک نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې ہوتا وی کنه یا ټیلنټ چې ہوتا وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاړي موږ ډیر زیات با استعداد لوغاړي دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاړي قتل ډیر به لا غوي ته موقع ملاو نو شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خپل لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي ګمدارن مثال امریکه او استرالیا دې ته لاړ استعداد زمو وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاړي با استعداد ځوان ځوان لوغاړي دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبي کوم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي د مشکلې بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته لوبیدم مختلف کلبو په خلاف لوبیدم په زمونږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي شي الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د موږ مطابق ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلال خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلوم مثال استرالیا ته تلوم تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته یو هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا ته مت له مت 2020 کې یو سو په نوته وی ټورنمنټ یو هغه کوم څه لوبیدل ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې لوبیدل ما نو فل ال خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فل ال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ ام ما لیول 2 کوچ ام کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ ما ورشته هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وظیفه مخې وسمه دا د کوچ د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان مشمول دي واړه الکان انډر ایج ته د کوچینګ کوم دا غي ته بم لرم او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې سپندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نور تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو سویل کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې په خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولنه وطن خو زمونږ تاسو کسمره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې ده هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آئنده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي تھری ډے کرکټ کېږي دغه ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال دی نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده دو ورځنی لوبې ته چې وایي درې ورځنی لوبې ته وایي بیا هغې نه بعد څلور ورځنی چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک په سطح یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کېږي رنجی ټرافي ته وایي هغه هم همدغسې ټورنمنټونه هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پیک کوي او په مثال پاکستان کې چې دا ټورنمنټونه کېږي ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي داسې نور ټرافیانې دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم شته لیسې ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه پېړۍ شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې نو ما دوه کاله کړی ولته نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هماغه ټایم کې مونږ زمونږ چې کوم دوران کې وو دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوس نه بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی نو کولی شو داخلي ټورنمنټونو نه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپېژنو زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو کره فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حداقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو اوس فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دینه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم دی کمدارنګ جو لیسټې میچونه کیږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه کیږي لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنه یو کې
نو زما خپل اوس زما خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وښنه زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومېږي ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي په کار وي نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم ستاسو نه ډېر زیاته مننه چې ما ته وخت راکړو په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې د اختیار کړي تعلیم دې وکړي تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي خپل مور او پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.